دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. افغان چارواکو څومره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه بدمرغي ده موافق دي. په دې اړه د اجرایه ریاست عکس العمل لرو. په دې اړه مو چې په تېرو 13 کلونو کې شوي پرمختګونه چې ډونالډ ترامپ خبره کړې آیا په رښتیا شوي دي او افغان کار په نظر اخیسته. کولم ریخ پروانه دی افغانستان او نړۍ دی سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد نړیوال مبارزه بریالي نه و. د کونړ په مانګي ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د داعش او سوال طالبانو پر خلاف مظاهره کړې ده. او د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر د قانوني مسؤلیت د لري کولو پریکړه کړې ده. پوره خبر نو اورید. افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد نړیوالو مبارزه بریالي نه و. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فرویدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې پرمختګ شوی خو نړیوال د تروریزم پر ضد مبارزه لپاره افغانستان ته راغلی و.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا و. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې و بریالۍ نه ده. د سول لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره وکتل او ویل چې موږ په افغانستان کې سخت لوی ګامونه اخیستي دي. ولسمشر ترامپ ویل چې په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو اوس پر مثبت لور ګامونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سویل لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او د مدني ټولنې د فعالانو د شوزو د استازو او د خلکو له نمائندګانو سره یې د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده. زلمی خلیلزاد نن په بامیان کې خبري کوي. د رپورټونو پر اساس د بامیان له د خلکو له استازو سره په ویډیو کانفرنس کې به زلمی خلیلزاد د هغوی نظرونه واخلي چې د سولې د راتلونکي په اړه په افغانستان کې څه ویل غواړي. زلمی خلیلزاد تر مراندی پرون په کندهار کې او په کندهار کې په ورته ډول د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو او د خلکو له یو شمېر استادو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویل چې کندهار ته تګ د لپاره مهم و. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې لسکونه کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو په خلاف مظاهره کړې ده. لاریون کوونکو له دواړو ډلو غوښتنه کړې چې په چپه دره کې روان کړکیچ او هلته روان جنگ دې ختم کړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې که داعش او وسلوال طالبان جګړه نه بندوي باید د افغانستان حکومت د غوی د ځپلو لپاره په چپه دره کې پوځي عملیات وکړي. د مظاهره یو ګډونوال وایي
زمانو یار پاشا دی غواړي چې دغه جنگ ختیلو خو من ټولو من یوال چې ورو د جنگ ته نور خاتمه وکړي. جنگ بس کړي که هغه داعش وي که هغه طالب وي که هغه حکومت وي. زمونږ په ټولو من آواز دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمونږ بې کوره شوي دي بې زیار شروع دغې د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دي پرېښی.
د ازادي راډیو خبريال له کونړه پر رپورت کې وایي چې په چپه دره کې له څو ورځو راهیسې د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی او له امله یې د چپې درې ډیر خلک له خپلو کورونو تښتیدلي دي او بې ځایه سوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لری کولو پریکړه کړې ده او له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. د دې پریکړې پر اساس کېدلای شي چې د خوان ګوایدو دا اقدام چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل شي او حتی هغه ونیول شي. د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلۍ منتقدان وایي چې دا اسامبله دوه کاله مخکې د دې لپاره جوړه شوې وه چې د مادورو پر پریکړو د تایید مهر ولګوي او د وینزویلا په پارلمان کې د خوان ګوایدو پلویان څنډې ته کړي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولهییزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزائر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. دوه اتیا کلن عبدالعزیز بوتفلیقه په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او تر هغه وروسته ډیر کم په محضر کې راڅرګند شوی دی. د الجزائر د اساسي قانون له مخې د مشرانو جرګې رئیس عبدالقادر بن صالح به د نویو ورځو لپاره د دغه هیواد لنډمهالی مشر وي. په دې ترڅ کې باید په الجزائر کې د جمهوري ریاست انتخابات تنظیم شي. په همدې حال کې فرانسې په الجزائر کې د ډیموکراتیک انتقال ډاډ ورکړی دی. او په جنوب ختیځ آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پرېکړه شوې چې پر اساس به یې د زنا او همجنس کرایي سزا، سنګسار او مرګ وي. د دې کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمېر حکومتونه په قهر کړي دي. برونای په ختیځ آسیا کې لومړی اسلامي هیواد دی چې د اسلامي شریعې په شری پر اساس د جزا حکم پکې جاري کیږي. برونای به د سعودي عربستان په څیر هیوادونو په لیکه کې شامل سي. په برونای کې دا پریکړه د اپریل په 3 وشوه. برونای د تیلو سترې زیرمې لري. د دې کوچني هیواد واکمن سلطان حسن البولیکا دی چې یو وخت نړۍ تر ټولو بډای سړی و. هغه د برونای پلازمینې بندر سری بیگاوان ته نږدې خلکو ته په وینا کې وویل، زه غواړم چې اسلامي تعلیمات په دې هیواد کې پیاوړي شي. د ملګرو ملتونو سازمان په برونای کې دغه تازه پریکړه ظالمانه او غیر بشري بللې ده. د امریکا د سینما پیژندل شوو هنرمندانو لکه جورج کلوني او سندرغاړي الټن جان غوښتنه کړې چې په ټولو نړۍ کې د هغه هوټلونه وتړل سي چې برونای مالک دی. دا لا نه ده څرګنده چې د برونای حکومت به په حقیقت کې دغه پریکړې عملي هم کړي که نه.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې واورئ چې افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده موافق دي.
موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغسې چې وه بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه مو چې ډونالډ ترامپ خبره کړې دي او افغان کارپو نظر هم اخیستی دی.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې واو د نن شمېرې سره قتل قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړل. دواړو خواوې وغوښتل چې د کونړ په چپه درې کې شخړې پای ته ورسوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د ناتو د تاسیس د اویا کلنې انکلیزې په مناسبت په واشنگټن کې د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له حاله مو خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه ده یوه بدمرغي ده موافق دي. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. هغه وویل په افغانستان کې لوی پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي او مسخره ده. د ترامپ وینا موږ ډیر ګامونه اخیستي او اوس هلته هر څه مثبت لور ته روان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې خبرې سره یو څه موافق دي چې په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي خو له بلې خبرې سره چې په افغانستان کې نولس کلنه جګړه بدمرغي ده موافق نه دي او وایي چې تر ډیره د په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ځکه ناکامه ده چې په دې هېواد کې د جګړې پر اصلي لوري چې ترهګر دي تمرکز نه دی شوی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له په دې هېواد کې له ترسره شوو هڅو سربیره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د موضوع له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب د حکومت د اجرایی ریاست غبرګون څه دی د ولسمشر ټرمپ د تېرې ورځې د څرګندونو په وړاندې؟
بله نوري صاحب، لکه تاسو یادونه وکړله د ټرمپ څرګندونو ته د افغان حکومت اجرایی ریاست غبرګون وښود. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودلې. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې ویلي په تېرو اتلس کلونو کې د لویدیځ په همکاري په افغانستان کې زیات پرمختګونه سوي دي. ده هم وویل چې زیات بنسټونه رغول سوي دي چې په ځانګړې توګه ملي اردو یې ادونه وکړله. خلي خزون په دې اړه وویل
په افغانستان کې د لاسته راوړنو وي پرمختګونه ډېر شوي دي. موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ویلي وو که څه هم په افغانستان کې له نولس کلو راهیسې جګړه روانه ده، خو په دې وروستیو کې لویدیځ په دغه هېواد کې لوی پرمختګونه درلودل او ډېر ګامونه اخیستل سوي دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي وو دا مهال په افغانستان کې ډېر څه په مثبت خوا روان دي. نوري صاحب، د نړیوالو په همکاري په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي دي. افغانستان دا مهال منظم اردو لري، نړیوالو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. دا څه دي چې کارپوهان وایي؟ د اجرایی ریاست وایي چې لویدیځ دې په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي، د سولې له روانو هڅو سره صادقانه همکاري زیاته کړي. همدارنګه یانس سټولټنبرګ ویلي کلک په دې باور وي چې په افغانستان کې د کړکېچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډېر مهم دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم په افغانستان کې د لویدیځ هڅې سته، خو زیاتوي چې توقع کې داسې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه بیا چې ټرمپ کړي زه فکر کوم چې هغه سمه نه ده. په دې نولسو کلو کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې موږ نه لرو. د دوی ادعاته چې وګوري یعنی په هره برخه کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې نه لرو. چېرې موږ دومره پرمختګ کړی وای نن به د افغانستان دا حال نه و. اوس هم هغه جګړه روانه ده او په هره برخه کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
اغلی یون زیاتوي چې اوس هم په افغانستان کې جګړه په شدت سره روانه ده. انسانان وژل کیږي، ګاونډیان مداخله کوي، ورځ تر بلې د افغان حکومت د حاکمیت کړۍ تنګیږي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې په تېرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي، خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه د یو بدمرغي بولي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د شو پرمختګونو ستاینه کوي او جګړې ته د بدمرغۍ رنګ ورکوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې وو او په پام کې ده چې په دې سفر کې چې سیمې ته کړی دی بیا د طالبانو له استازو سره په قطر کې خبرې وکړې. دغه راز د افغانستان پر موضوع به نن په واشنگټن کې د ناتو د تړون د بهرنیو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر موضوع هم خبرې کوي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو، که څه هم په راپور کې مو د یو کارپور نظر واورېده. په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب خو دا موضوع مو له یو بل د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي چې په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې بې سارو مرستو ته په کتو هغه ډېر کم دي. له ښاغلي داود سره زموږ بل خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
داسې درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې هم امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، هم معرف ته غټه صدمه ورسېده، هم اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د یولسمې نېټې د مخه متاسفانه ټول شان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راست کې امریکا دوی دلته راغله، په دې اتلسو کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده، اما مهمه خبره دا ده چې په همدغسې حالت کې تاسو ګورئ چې اوس د افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري، یعنی امنیتی ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغسې د معارف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده، د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې 13 کلنو جګړو کې دا لارې بیا کند او کپر شوې او خراب شوې، اما دا واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب څومره چې توقع وه آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او که نه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره، یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي.
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه، زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د 140 میلیارد ډالرو نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه دسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار رپورټ دی چې په $1 کې 70 سنټه یا 70% دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه 40 هیوادونه دلته وه او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی. که
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او دا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان 9 کلنه جګړه یوه بدمرغي بللې، په دې اړه خپل نظر سره شریکو او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې ناجا صفحه وړاندې کوي.
په هرات کې بزګرانو او مالدارانو ته د وړو پورونو د ورکولو کوچنی بانک پرانیستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې د کرنیزو وړو پورونو دا بانک د کرنې پراختیا نړیوال مرستندوی صندوق یا IFAD لوري پرانیستل شوی. د دغه بانک له لارې بزګرانو او مالدارانو ته له 1500 تر 2000 افغانیو پورې پور ورکول کیږي. پور اخیستونکي اړ دي چې له 6 تر 24 میاشتو پورې خپل پورونه ورکړي. د دغه بانک له جوړېدو هدف دا دی سو له بزګرانو ملاتړ او د دوی اقتصادي وضعیت ښه شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې 8 بېلابېلې فابریکې په کار پیل وکړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې به په بېلابېلو برخو کې فعالیت وکړي. نوموړي وویل د دغو فابریکو په جوړېدو سره به ډېرو خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. دا مهال په ننګرهار ولایت کې له 200 ډېرې فابریکې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1.5 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1,510 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریژو 1.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15.8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 543 افغانۍ.
له نجا صفې څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو له پی او استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه او یو سمې نړیواله موضوع، د ناتو د خړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې غونډه کوي. لډي رکلنو رئیس افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو د غونډو د بحث یو اصلي موضوع وي. اسما څرمن دلته په استډیو کې را سره دی. څرمن صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ناتو د دې غونډې په اړه نور جزئیات وایست.
منن نوری صاحب ټاکل شوی چې د ناتو د نهویشتو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې خوند وکړي. د دوی د خوندې هدف دا دی چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمانځي او د روسیې او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر غونډې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او پر خپله دې غوښتنې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونه باید د خپلې دفاع د لګښت لپاره خپله ونډه زیاته کړي. امریکا همیشه همدا شکایت کړی دی چې د ناتو زیات پیټی د دوی په غاړه دی او نور غړي هیوادونه ډیره برخه په دې برخه نه اخلي. په پام کې ده چې ستولتنبرګ د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه په کانګرس کې وینا وکړي. تر دې پخوا د ناتو کوم سرمنشي د امریکا په کانګرس کې وینا نه ده کړې او عموما د امریکا د متحدو ایالاتونو ګډو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې ورسره په ناتو کې شریک دي د دوی ولسمشرانو د امریکا په کانګرس کې ویناوې کړې دي.
بله، د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په واشنگټن کې په کومو مسلو خبرې وکړي او آیا د دوی له لوري د کومې پرېکړې احتمال هم شته؟
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په څلورمه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه وکړي او د دوی د لومړۍ ناستې تمرکز به پر روسیې وي. ګومان کېږي چې دوی به په تور سمندرګي کې د سیمې لپاره د ناتو د دفاع د پیاوړتیا لپاره یو لړ اقدامات تصویب کړي. دوی به د خراس د وسلو د کنټرول پر تړون چې روسیې او امریکا په تیرو کلونو کې یعنی د سړې جګړې په دوران کې لاسلیک کړی و، د ناتو د غړي هیواد ترکیې له لوري د روسیې څخه له مځکې څخه واویشتون کې توغندوی سیستم د اخیستلو موضوع هم مطرح کړي او په ایجنډا کې د موضوعات شامل دي.
ناتو له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په داسې غونډه کې به نه وي چې د افغانستان په موضوع خبرې ونه کړي، ځکه چې د ناتو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. آیا د افغانستان په موضوع به هم دوی وغږي؟
هو، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان له نږدې دوو لسیزو راهیسې د ناتو د غړو هیوادونو د وزیرانو او مشرانو د هرې غونډې یوه مهمه او مطرح موضوع وي. د واشنگټن په غونډه کې به هم افغانستان د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د ایجنډا په سر کې وي. دا ځل به تمرکز په دې وی چې په افغانستان کې د سولې پروسه څنګه پر مخ درومي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هلی زلی څومره بریالي دي. دوی به همدارس د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل کتنه کې هم د افغانستان موضوع یاد کړه او ستولتنبرګ د افغانستان د مسالې د حل کولو لپاره د امریکا ورستۍ هلی زلی وسته ایلیا ویبل چی ناتو یې ملاتړ کوي.
بله، اسمه سرمن تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د نتیجو په باب چې البته د افغانستان لپاره کومې پریکړې کړي، که پریکړې وکړي البته د دې له محتوا او له څرنګوالي به مو هم خبر کړو. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتره ګرځو د افغانستان مسایلو ته. د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې د کونړ په چپه دره کې روانې شخړې پای ته ورسوي، ځکه د دوی په وینا د دغو شخړو له امله له سیمې په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم دغه لاریون ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور راستولی دی.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې باید په چپه دره کې روان کړکیچ او نښتې پای ته ورسوي. د لاریون یو تن مشر یار پاچا ازادي راډیو ته وویل:
تمانو یار پاچا دی غواړي چې دغه جنگ ختیلو خو من ټولو من یوال چې ورو دي جنگ ته نور خاتمه وکړي، جنگ بس کړي، کاغه دایښ وي، کاغه طالبی، کاغه حکومت وي، زمنګ په ټولو من आवाज دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمنګ به کور شوی دی، به زیات شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه دری نه دی پریته، دغه کور نه دی شړکلې، دغه حیوانات چې دن در په در شوړ مزدې گاڑی سوزکی پورت کې 500 شپته گاڑی د زنانه او دی 55 گاڑی بسیدو معلوم دو حیوانات او د بزو دغه نور لار تبای سره مخامخ شول
لارین کوون کی وای ل چپی دری په زرګونه کورنۍ راوتلی او په سختو حالاتو کې ژوند ته دوام ورکوي. دوه تن ویل
زما حبیب ګل نوم دی سندرې د کلی اوسیدونکو هغه ظالمانه پیښې چې موږ د سورځ کې لیدلې دي چې د چپی دری مسلمانانو سره شوې دي زمون خويندې میندې کدا د داعش د خوانه ای کدا امارات د خوانه ای کدا تلوت خوانه بیرحمانه عمل نو سره کی
2000 یا 3000 کړي چې هغه خويندې میندې زمونګولي دل شولې چې سرتورې وي دوی نو شو کولای چې کرایا ولري چې خارونو ته ولاړ شي. داعش او طالب د خلکو جون داسې ننګولې دی چې خلکو خپل کورونه پریخي دي خپل مالونه پریخي دي او د یوې جوړې جامې سره راوتلي دي زمونږ په سیمو کې میشتې بیچارهګان یوه مړۍ ډوډۍ نه لري.
په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړو د نورو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي چې که چیرته د جګړو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه ونه نیول شي نو د دوی ولسوالیو او کورونو ته به هم دغه جګړه راورسیږي.
زمونږ حق دی په دولت باندې چې موږ ته په دې سیمه کې امن راولي که هغه د هرې لارې راولي که عملیات کوي که صلح ورسره کوي جرګه ورلیږي جګړې دوام پیدا کړي نو زموږ د ولسونو څنګ چې د چپې درې ولسونو سره وشو کورونه پرېخوستل داسې به موږ هم کورونه پرېږدو او دا لړۍ به تر کونړ اسدآباد رسیږي او نورستان دا وایي چې دوه ولایت به سقوط سره مخ کړي.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس ساپی تیره ورځ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش خلاف یې عملیات پیل کړي او تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې څو سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي.
د ملکي تلفاتو په خاطر باندې چې موږ ملکي تلفات خلکو ته وانه وړي نو موږ یو عملیات پلک داسې شروع کړ داول سیو خواته شي او دایر سره موږ مطلق داخله جبر شو لمای زویسو دا بدبخت طبقات دا بدبخت خلک دا ولست نه خلاص کولم.
د کونړ دولتي مسولین وای به کور شو یو شمیر کورنۍ سره د سری میشتي طبي پیخ سر د مبارزي د کلیو پراختیا او بیا رغونی او مهاجرینو ریاستونو لخوا یو اندازه مرستي شوی دی او د نورو کومکونو د ویش لړۍ دوام لري. دا لومړی لاریو نه دی چې په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمن د جګړو او روان تاوتریخوالی په ضد ترسره کیږي بلکې له دې وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل شول چې هلته دې د جنگي ډلو ځپلو دپاره عملیات پیل کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي او له بې کورۍ وژغورل شي.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې د ازادي راډیو ټوله کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سره لوز پلي موږ برخه درې موږ وچکلي ز پلي موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي ځکه چې پخوا دوی د دا یوه کښت لکه دا تاریخ دا دوه کاله کېږي درې کاله کېږي موږ ته د پای ټکی شوی دی صفر کړي موږ یې موږ نه دي کړلی نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي نو څلو وځپلو کورونې راونړول باغونې راونړول در په در یې کړلو نو موږ د دولت سزا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. وسلام
بازی السلام علیکم زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. مردا څنګه د ورور چې دلته ټلیفونانه اسکار نه دی زه غواړم چې دا سلام خدای داس کوي کې په ښار کې چې شاخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام کوم دې هم چې ما پیغام نشر خو سلام
زه د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان در وړکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توضیح کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي همغه رقم ته پښتنه اوسي او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفر وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو او اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمات سواتله شمېرې له لارې مو راستولي. البته د موضوع په ارتباط مو هم راستولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په 1900 کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه شوي خو اوس دغه پرمختګونه یو لوی ګواښ له خطر سره مخامخ دي. البته د ده په وینا چې هغه هم د جنګ دوام دی. تازه خان سانسور له ننګرهار څخه لیکلي چې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوي دي. د دې ولایت چارواکي باید توجه ورته وکړي. او یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی ښودلی خو مشرانو ته یو پیغام لري. وایي د پاچا لور ته چا وویل چې قاطي ده څه به کوو. هغې ورته وویل چې کیک او کلچې دې وخوري. دغو مشرانو ته د خدای هدایت دینی کې وکړي. البته هدف د دې پیغام هدف هم په افغانستان کې وروستۍ وچکالي ده چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدمې چې یو ماموتو دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې په دې هېواد کې 1.5 میلیون وګړي له خوراکي مسؤلیت نه لري، له قحطۍ سره مخامخ دي. او حتی د 1.5 میلیون وګړو د ورځې یو وخت ډوډۍ لري. هم د سر د خبرونه دوه مینیمای ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زهرو کاروان درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې د فعالانو او د خلکو د شمیر استازو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کوي. زلمی خلیلزاد په ویډیو کانفرنس له دوی سره غږیږي او نظرونه اخلي. هغه پرون په کندهار کې وو او هلته د افغانستان د کندهار د مدني ټولنې د شمیر مشرانو سره وکتل. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالۍ نه وه. د دې ادارې مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ سوی خو د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه چې افغانستان ته د هغوی د راتګ یو اساسي دلیل هم هغسې پرمخ نه ده تللی. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې نن لسګون کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې د کونړ په چپه دره کې له څو مودې راهیسې د طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جنګ روان دی. په ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي، له سیمې تښتېدلي دي او د افغانستان حکومت باید په دې سیمه کې عملیات وکړي تر څو جنګ بس شي. د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزائر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. او په جنوب ختیځ آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هېواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پرېکړه شوې چې له مخې به یې د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي. د کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمېر غربي دولتونه په قهر کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو اړیدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی هماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي